حالا ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد. احمد شبر در استودیوست. خوش آمدین شبر صاحب.
نعیمی صاحب ستړی مشه او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپری شي، وړاندې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د تیرې اونۍ د برید د پیښې د تحقیقاتو حال درکو. خو لومړی خبرونه. د کندهار په عینو مینه کې ځان وژونکی برید شوی، پولیس خمرې ته څیرمه طالبانو ته درانه تلفات اوښتي، او د امریکا ولسمشر نړیواله اقتصادي غونډه بریالۍ وګڼله. بشپړ خبرونه. د کندهار ښار په عینومینه کې د پرونۍ انتحاري حملې د مړیو او ټپیانو د شمیر په اړه متناقض راپورونه ورکړل شوي دي. په دوهمې عینومینه کې پرون ماښام د 14 وشوه. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت وویل
دا د عینومینې د سیتا چوک نومې د درې فصل د سپیتر د روغتون چې عینومینې کې نوې جوړېدونکې بیا هلته کار کوي. په تاسو وي دلته دغه یو ورنکوزه سیمه ده چې په دغه سیمه کې تر پولیسو باندې سوی دی.
شغل خوشبخت په پیښه کې د یو پولیس مړینه او د څلور ملکانو ټپي کېدل تایید کړل. خو د کندهار د میرویس روغتون وی سرچینې ویلي چې له سیمې څخه څلور مړي او لس ټپیان د روغتون ته انتقال شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د البرز 22 پونم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسکونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د بغلان امنیت قمندان جنرال اکرام الدین سره 13 ورځ ناوخته خبريالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د مرکز پولي خمري د شهاب الدین ډنډ اړوند بالادوري او خلاصي کلی له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه شول.
42 نفر کشته و زخمی بوده، 800شان مانده. شما ببینید که
دی وای 23 وسوال مړه او ټپیان دي چې مړی پاتې دي. زوایل شم چې شاید د مړیو شمیر 23 یا 25 کسانو ته ورسیږي او نور ټپیان دي. د پلو خمری شار په دنج شاوبرین سیمه کې د البرز 22 پونم پوځي عملیات له دوه نوې راهیسې پیل شوی او له هم روان دي. تاکل شوی ده چې په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له استرالیا سره مسابقه وکړي. په تیره لوبه کې افغانستان کوربه هیواد نیوزیلند ته ماتې ورکړه او سیمی فاینل یعنی مه پای لوبې ته ورسید. استرالیا بیا انګلستان ته په کوارټر فاینل کې شکست ورکړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن تستون شو. د ویل چې د سفر د سویس داوس ښار ته او په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون ډیر بریالی و. ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې کله پرون سپین ماڼۍ ته داخلي دو خبريالانو ته وویل په داوس کې ډیرو هیله لرله چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي. پرون د داوس په نړیواله اقتصادي سرمشریزه کې ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې د دا شعار چې لومړی امریکا دا نه دی چې د غواړي متحده ایالاتونه منځوي کړي.
But America first does not mean America.
لومړی امریکا په دې معنی نه ده چې امریکا دی یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. له 2000 میلادي کال را پدې خو ډانلډ ټرمپ د امریکا لومړی ولسمشر دی چې په داوس کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخلي. د سوریې عمده اپوزیسون ګوندوي د روسي په ملاتړ به په سوچ کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه وانخلي. د ټویټر په پیغام کې چې نن په عربي ژبه د سوریې د ملي اعتراف له لوري خبر شو پکې راغلی دی چې دوی د سوچي په کانفرنس کې چې روسي پکې دوی ته بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. ماسکو غواړي چې د دوشنبه او سېشنبه په ورځو په سوچي کې دا غونډه جوړ شي. پولیس کې ډېر د اندېښنې لري چې روسیا به د هغې پریکړې ملاتړ وکړي چې له هغې سره په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد دریز پیاوړی کړي. د چک جمهوریت د ولسمشۍ د انتخاباتو دوهم پړاو چې دوی ورځې وخت نیسي نن پای ته رسیږي. تمه ده چې د مازدیګر شاوخوا 4 بجې نتیجې اعلان شي. د رای ورکولو مرکزونه به د ماسپښین 2 بجو خواته وتړل شي. د اروپایي پلوه کاندید یشه دراهوس او پخوانی کمونیست میلر زیمان ترمنځ دغه سیالي سخت روانه ده. د یو شمیر مؤسسو له لوري تر سره شوی سرویګان شي زیمان به 15.5% رای خپل کړي او دراهوس به 15% رای وګټي. پاتې 10% به د دریابیا کلن زیمان برخلیک وټا کې چې له 2014 کال راهیسې د چک ولسمشر دی. د اعتراض کوونکو یوې ډلې پرون د کیف په یوې محکمه کې چې ډېر خلک پکې راټول شوي وو د محکمې جریان اخلال کړ. دا اعتراض د اپوزیسون د سیاستوال میخیل ساکاشویلی پاره د محکمې له هغه حکم وروسته وشو چې له مخې نوموړی باید د شپې له لسو د سهار تر اووه بجو په کور کې نظر بند وي. اعتراض کوونکو پرون هغه مهال چې د کیف د استیناف شاری محکمې د ساکاشویلی پاره خپل حکم اعلانوه شرم دی نارې وهلې. که څه هم د پیچیرا ولسوالۍ محکمې د ګرجستان د پخواني ولسمشر او د اوکراین د اودیسی سیمې د والي میخایل ساکاشویلی د نظربندۍ غوښتنه رد کړې وه، خو د کیف د استیناف شاری محکمې د اوکراین د لوی څارنوال په غوښتنه د هغه قضیه بیا رابرسیره کړه. ساکاشویلی په داسې حال کې چې د محکمې حکم اعلانېده د قاضیانو خواته ګوته نیولې وه او ویې ویل چې دا محکمه نه ده او هغوی هم قاضیان نه بلکې فاسد ځناور دي. د اوکراین چارواکو پر ساکاشویلی تور لګولی چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په مشۍ د یوې ډلې جنایتکارانو ملاتړ کوي. چارواکي همداراز ادعا کوي چې د ساکاشویلی په مشۍ شوي اعتراضونه د اوکراین د حکومت پر ضد د روسیې د دسیسو یوه برخه ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې بي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به د کابل پر کانتیننټل هوټل د تیرونی د برید د تحقیقاتو په اړه واوري.
قرار است امروز وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق کنفرانس خبری همراه شما و از طریق شما همراه مردم افغانستان
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونه لرو.
We are committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists.
د کندهار په نوم یې کې د ځان بشون کې برید لایني شاهد سره شهید لیو.
پوره مشر ولاړ وړ مکین درا مدرانې موږ په واره شان وو شاده خپل مشر دا استاس مدر زدا سره ګوندان چې تو د سیاسو ما را وته او داسې مدر بلودي د ماشان منځه وخت
د ارګ او تا محمد نور د لنجې پاړه هم اوریدل شي.
د بلخ د پخانی والی موضوع نور ختم ده. هغه له حقوقي اړخه دغه د حکومت سره هغه سره به تل منځ ته لې د استفا منځور شوی ده.
او په دې خبرونه کې دا سندره د افغانانو لپاره په هند کې مشهور شو. څنګه په خبرونه کې موتري خبرو تاکل شوی چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د روسي بریټ پاړه موظف سیرونکو کمیسیون نن د خپل کار نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وی د دې پیشي پاړه تحقیقات په خورا جدیت تر سره شوی. افغان چارواکو ویلي پر انټر کانټیننټل هوټل د تیرې اونۍ په حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه تر شلو ډیر کسان چې دیارلسې بهرنیانو ووژل شول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل له خونړۍ حمله یو اونۍ وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ادارو د دې برید د څرنګوالي په اړه څېړنې بشپړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل د دې څېړنو نتیجې بنن په کابل کې د کورنیو چارو د وزیر وایس احمد برمک لخوا اعلان شي.
موضوع حمله تروریستی بالای هوټل انټرکانتینټل کابل به شکل جدي
د کابل پر انټرکانتینټل هوټل د برید موضوع په جدي جامع او هر اړخیز ډول څېړل شوې ده. ټاکل شوې چې د کورنیو چارو وزیر نن د دې موضوع پتیرا د دې په هیڅ د سرنګوالي په اړه د هغه څېړونکو کمیسیون چې په دې برخه کې په مفصل ډول څېړنې کړي د تحقیقاتو نتیجې په یو مطبوعاتي غونډه کې لتاسو او ستاسو لاره د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. خغلی رحیمی د څېړنو د نتیجو په اړه لڅویلو ډاډه وکړه. پر انټرکانټیننټل هوټل د بریټ په اړه د لمړنۍ تحقیقاتو راپور تیرونی ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې شو. خغلی غنی د چهارشنبه په ورځ په ار کې د کابینه په غونډه کې ژمنه وکړه چې د موظف کمیسیون د څېړنو نتیجې به له خلکو سره شریک کړي. ولسمشر همداراز په غونډه کې وویل هغو کسانو ته به جزا ورکړل شي چې په خپلو دندو کې غفلت کړی. افغان چارواکو په دې بریټ کې د ډیر لاسو بهرنیو اتباو په ګډون د لک تر لګه شلو کسانو مړینه تایید کړې ده. د راپورونو لمخې د بریټ په قربانیانو کې اته اوکراینیان او څلور امریکایان هم شامل دي. وژل شوی اوکراینی وګړو د کامیر هوایي شرکت لپاره کار کاوه. پر انتر کانتیننټال هوټل د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ په نوم یو خصوصي امنیتي شرکت د دې هوټل د امنیت مسؤول و. په کابل کې د یوې ډېرې خونړۍ حملې په اړه د څېړنو نتیجې نن په داسې حال کې اعلانیږي چې د پخوانیو دې ډول حملو په اړه د څېړنو له نتایجو ډېر کم خلک خبر شوي، او ځکه خلک د څېړنو لپاره د موظفو کمیسیونونو پر کار بې باور شوي دي.
د کابل پر کانټیننټل هوټل د تیر اونۍ په برید کې په هغو بهرنیانو کې چې وټل شوي دي څلور امریکایان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترورستانو ځاله شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړه. نوموړي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ګډو هڅو پر دوام هم ټینګار وکړ. د دې څرګندونو جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د داوس په نړیواله غونډه کې خبرې کولې د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې په کلکه ټینګار وکړ او هغه د ټولې نړۍ په ګټه وبلله. شغلی ټرمپ په تیره بیا د افغانستان په اړه خپله ژمنه تکرار کړې چې وایي اجازه به ورنه کړي دغه هیواد د تروریستانو په پناه ځای بدل سي.
We are committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists.
دوی وایي موږ ژمن یو چې دا ډاډمنه کړو چې افغانستان به هیڅکله د تروریستانو په پناه ځای بدل نه سي. هغه کسان چې غواړي زموږ ملکي خلک ووژني، زه غواړم د هغوی ودونو چې نن دلته حاضر دي او په دې مهمې مبارزې کې ښکیل دي مننه وکړم. تاسو نه یوازې خپل خلک ساتئ، بلکې د میلیونونو وګړو ژوند او هیلې خوندي
کوئ.
د داوس په غونډه کې چې تر ډیره پر اقتصادي موضوعات متمرکز و، شغلی ټرمپ امنیت د اقتصادي ودې اساسي شرط بل او له هیوادونو وغوښتل چې د امنیت ټینګولو او امنیتي ګواښونو سره د مقابله په برخه کې له امریکا سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړې او د هغو پرمختګونو یادونه وکړې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه او عراق کې د دغې ډلې پر وړاندې مبارزه کې درلوده.
I am pleased to report that the coalition to defeat ISIS has retaken almost 100%.
دوی وایي زه خوشیم چې راپور ورکوم چې د داعش ضد ائتلاف تقریبا 100% هغه خوره بیرته له اسلامي دولت ډلې نیولې ده چې دغو قاتلانو په سوریه او عراق کې لاندې کړی وه. لا هم نورې جګړې او کار ته اړتیا ده چې باید وسی.
There is still more fighting and work to be done.
د امریکا ولسمشر د غرض د دې لپاره چې نړۍ د تروریزم له ګواښونو خوندي سي، نو دا د ټولو هیوادونو دنده وبلله چې پر خپلو دفاعي چارو د مکلفیتونو له مخې پانګونه وکړي. ټرمپ تر بل کلینټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 میلادي کال وروسته د داوس په غونډه کې ګډون کوي.
د سویس په داوس ښار کې مو د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې اورېدې. جمهور رئیس ټرمپ پرون له دې غونډې بیرته واشنگتن ته ستون شو او خبریالانو ته یې وویل چې په داوس کې ډېر کسان دې ته لیواله وو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار په نومینه کې پرون نا وخت ځان مرګې بریټو شو. دا بریټ هغه 320 روختون ته نشته شوی چې کار یې د بشپړې دوه حل کړي. د دې حمله د تلفاتو په اړه زده او نقیس شمیرې ورکړل شوې دي. د کندهار لشار اس مش خبريال صادق رښتینی راپور لري.
چارواکي وایي د کندهار په نومینه کې د پولیسو د غزمې پر موټر په انتظاري عمل کې یو پولیس مړ او څلور نور ټپیان سي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماښام 6:30 د کندهار پای نومینه کې پر پولیسو د غزمه پر مهال ځان وژن کې حمله سبه د دورانی په وینا حمله کوونکې په لیو او د پولیس موټر ته نږدې ځان ته چودن ورکړي.
شپږنه بجې مې چې د یو د سند حوزه د دوه ځایونه مې کې تاسو په مرګته چې پولیسو چې دا د چوغان په باندې ووته د یو د پټي ځان مرګ د چودن په پای کې سلور تصویر مفتي ځخ نه کړی دي.
پاینی باغ کې د پیشای نشایدان او یو باوري امنیتي سرچینه چې نغواړي نوې خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکي د ویرز موټر په وسیله حمله کړي. بل خو د کندهار میرویس روغتون د پیش له ځای څلور مړي او لس ټپیان وبلل سي. وژل سوي څلور پولیس او په ټپیانو کې یو شمېر ملکیان هم شامل دي. احمد زیا چې په دغه ځان وژونکو حمله کې ټپي سوی د پیښې کیسه داسې کوي.
پړې موږ سره ولاړ وو، بډ مو کې در آمد راغلی، موږ دواړو مشران وو، شاته خپل مشر داسې تاسې ودرل. زه داسې د ګلدان چېرته ځې سوم را ووته او داسې مې نه درلودې د ماښام منځه وخت دا خوا زه پر رئیس وم بلا درف پیټس دا خوا روان به تی لا کړې داسې داسې پرتې بلا رحمت مشر کوو
وسلوالو طالبانو د دغه عملی مسولیت منلی او د درو قومندانان په ګډون د اتلو سوامنتی سرتیر د وجل کې دوه ټپی کې دوی دا کوي.
د افغان حکومت یو باوري سرچینوي حکومت د تا محمد نور په قضیه کې تر اوسه یوازې خلکو ته د ستونزو د نه رامنځته کېدو له کبله حوصله کړې ده. سرچینوي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی اسماعیل خان بیا وایي چې په بلخ کې سیاسي لانجه د فشار په نتیجه کې نشه هواریدی. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي نه غواړي خلکو ته ستونزې پیدا شي، نو ځکه یې تر اوسه د عطا محمد نور په قضیه کې له حوصله مندۍ کار اخیستی. یاده سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیاسي لانجه به د اساسي قانون په رڼا کې حل شي. که څه هم یادې سرچینې په دې اړه څه ونه ویل چې دغه ستونزه به کله حل شي، خو وایي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. اخوا د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی اسماعیل خان بیا وایي د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ سی لانجه د فشار له کبله نشي حل کېدی. نوموړي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فکر نه کوم جامع جهادي فشار
بیا راځي. دوی زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې فشار راوړي، ځکه دغه موضوع په فشار راوړلو نه حل کېږي. او تیر شپه جمعیت اسلامي هم په خپل اعلامیه کې دا خبره وکړه چې غوښتنې قانوني دي او د فشار پر راوړلو نشي کېدی چې ترې تیر شي. د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تازه سپینې ماڼۍ ژر تر ژره د عطا محمد نور ورک ترمنځ د سیاسي لانجې د حل غوښتنه کړی دا. همداراز په کابل کې د بریتانیا سفیر هم ویلي چې د یادې لانجې دوام دوی اندېښمن کړی دي. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې دوام څخه یوازې تروریستان ګټه پورته کوي. د جمعیت اسلامي ګوند بیا تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دوی غوښتنې پر ځای دي او دوی هم هیله لري چې یاده مسله په سوله ییزه توګه حل شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي افغانستان له حساس پړاو تیریږي او د نظام پر وړاندې د ستونزو جوړول د هیچا په ګټه نه تمامیږي. لړډلی خالد سادات ازادي رادیو ته وویل:
د بلخ د پخوانی والی موضوع نور ختمه ده، هغه له حقوقي اړخه د هغه د حکومت سره هغه کړه به تل منځ دلې چې کله د استعفا منظور شوی ده. خو خبره ده اوس چې قانون ته رجوع شي، د بلخ پخوانی والی د قانون څخه خلوړ نه ده، هغه په تمام معنا باندې افغانستان قوانين باید ومني.
که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د محمد نور د لری کېدو په بدل کې د خپل غوښتنو پر عمل کېدو ټینګار کوي، خو خالد سادات وایي که جمعیت ګوند له خپل غوښتنو تیر نشي، ممکن نه ده چې یاد سونځ دی له سولې زلارې حل شي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغ وخت ساسوالي سوډير چې موږ امنيت مکان
افغانانو تل مرونه تا پدرنا ستر په
کلي خزينه بنديان په مناسبه زوي کې وساتل شي.
له خويندهم هله کېږي چې خپل ستونزې د همدي پروگرام لالارې موږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو اونیس پروګرام، د غوړې اچار تفریحي پروګرام دی، دا له اتنیمه بجو وروسته خبرو. خو اوس باید د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه د خیریه ټولنو پر اندېښنو تبصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ پر خیریه موسسې د بریت مسؤلیت واخیست. په دغه بریت کې چې شاوخوا لس ساعته یې دوام وکړ، شپږ تنه ووژل شول. ګارډین لیکلي چې د داعش وسلوالو وژنو په افغانستان کې خیریه موسسې زیانمنې کړې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې بهرني مرستندوی ادارې په دغه هیواد کې د خپل حضور په اړه بیا فکر کوي. د چهارشنبې د ورځې تر برید وروسته د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه په موقتي ډول وځنډول. د امریکا چاپ د هیل خبرونې لیکلي چې د افغانستان د قانونو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅې د ټولو هغو کسانو د لمنځه تلو خطر له ځانه سره لري چې په دې چاره کې ښکېل وي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د قانونو لوی اشتمنی د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره د 2013 کال د هیلو په سر کې ځای لري. لیکوال وایي په دې کار سره ولسمشر ټرمپ له ماینونو ډک یوې ساحې کې ګام اخلي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د فساد او شخړو د خطر لمنځه وړلو په برخه کې له جدي اقدام پرته به د نوي قراردادونو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ هڅې شاید تر ډیره د طالبانو په ګټه تمامې سي، نه د متحده ایالاتو. په افغانستان کې ناامنی د دغه هیواد د قانونو د کیندنې پر وړاندې یوه جدي ننګونه پاتې شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د بدخشان د سرو زرو د کان اواید د وسلوالو یاغیانو لاسته ورغلی دی. فاینانشل ټایمز روس پاڼې بیا د پولیتزر جایزې ګټونکي سټیف کول د نوي کتاب په اړه مقاله لیکلې ده. د دغه کتاب عنوان دی ایس ریاست. له 2018 څخه تر 2018 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا او سی آی ای پټې جګړې. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خبریال کول په دې کتاب کې د سی آی ای او د آی ساید ایس ریاست پر مقابله تحقیق کړی دی. مقاله زیاتوي ایس ریاست هغه نوم دی چې امریکا د پاکستان د پوز په استخباراتي ادارې آی سای کې یوې مخفي قطعې ته ورکړی دی چې دغه ریاست د همدې مقالې پر اساس په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د فعالیتونو د ملاتړ او تمویل مسؤلیت لري. په دې مقاله کې راغلي خبریال کول څرګنده کړي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د امریکا د پخوانی ولسمشرانو جورج دبليو بوش او باراک اوباما د واکمنۍ په دوره کې وته کړې وه او لوړې ژورې درلودې. اوس هم د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. واشنگټن ویلي چې پاکستان هغه تورستانو ته ځای ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي په خپله دغه هیواد هم د تروریزم قرباني دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا افغانستان پر براندی نور مطالب هم لرو خوص یو نریوال موضوع را اخلو. دا ملگر ملتو امنیت شورا یو پلاوی پا پام که لری چی دا دوشن بی پورز واشنگتن تا سفر وکری تو دا هاگو تو غنده یو پاتیشونی وارزوی چې ویل کېږي د ایران لخوا د یمن حوثی اخیانو ته ورکل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټان وایي دغه پلاوی به په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. د فرانس پریس خبري اژانس راپور جزئیات په دې اړه له فریبا ساحر څخه
تمد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفیرانو دغه پلاوی داسې مهال په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره وویني چې سپینه ماڼۍ د ایران پر ضد د نړیوالو اقداماتو په لټه کې ده. امریکایي ډیپلوماټان وایي دغه پلاوی به د دوشنبه پر ورځ واشنگټن ته ولاړ سي او هلته به د هغو توغندیو پاتې شونی وارزوي چې ادعا کېږي ایران د یمن حوثی یاغیانو ته ورکړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره میاشت دغه ټوټې پارچې د داسې باوري شواهدو په توګه وړاندې کړې چې د دې په وینا ښیي هغه بالستیک توغندی چې د یمن حوثی یاغیانو د تیر کال په نومبر کې پر سعودي عربستان ویشتلی و په ایران کې جوړ سوی و. دا ایده هغه ما لا پیاوړې سو چې د ملګرو ملتونو د متخصصینو یو پلاوی په یو ورستی راپور کې امنیت شورا ته داسې نتیجه ګیری وړاندې کړې چې ایران یاغیانو ته د توغندیو د استولو په نه مخنیوي سره یمن ته تسلیحاتي بندیز نقص کړی دی. نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې خپلو نورو سیالانو ته بلنه ورکړې چې د توغندیو دا ټوټې له نږدې وګوري چې اوس د واشنگټن په یو پوځي مرکز کې ساتل کیږي. هیلی تیره میاشت یوې خبرې غونډې ته وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي. په دغه شواهدو کې چې په واشنگټن کې ساتل کېږي د پوځي وسایلو داسې ټوټې هم شته چې ادعا کېږي د ایران لخوا جوړې سوي دي چې په هغو کې د ټانک او بی پیلوټ الوتکو ضد توغندیو ټوټې هم شامل دي. ایران د حوثی یاغیانو په وسلو تجهیزول په کلکه ردوي او پر نیکی هیلی یې تور لګولی چې تیره میاشتې جعلي شواهد وړاندې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی هڅه کوي چې د امنیت شورا قانع کړي څو احتمالاً د بندیزونو په لګولو سره د ایران پر ضد اقدامات وکړي، خو ښایي دغه هڅې د روسیې له مخالفت سره مخامخ سي. روسیه له تهران سره دوستانه اړیکې لري. تیره میاشت په یو بل راپور کې راغلی و چې د ملګرو ملتونو چارواکو د توغندیو ټوټې وازمیلې او هغه له یوې ګټې سرچینې وموندلې، خو دوی ونه توانېدل داسې قاطع نتیجه واخلي چې آیا ایران د دغې وسلې د جوړولو اصلي مرجع ده که څنګه. دا به د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي پلاوي دوهم ځل وي چې د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر سره ګوري. لومړی ځل دوی د تیر کال په اپریل کې سره لیدلی و. د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل، د تهران له اټومي تړونه د وتلو ګواښ او پر ملګرو ملتونو د مالي مرستې کمول هغه څه دي چې له کبله یې د ولسمشر ټرمپ د ادارې او ملګرو ملتونو ترمنځ اړیکې خړپړې سوې.
ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هند سره د خپل هواد اړیکی تاریخی او زړی وبللې. حامد کرزی پرون د هند په جیپور کې په یو ادبی فستیوال کې ګډون وکړ. وی ویل افغانستان او هند لډی اروپا زمانو راهیسې په خپل منځ کې کلتوري اړیکی لري. شغلی کرزی په دې فستیوال کې جنو داسې پښتنو ته هم ځوابونه وویل چې تر دې پخوا ورڅخه دغه سې پښتنې نه وې شوې.
آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے.
دا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی چې یو زړه هندي سندرې د هند په جیپور ښار کې زمزمه کړه او د غونډې فضا یې پرې رنګینه کړه. حامد کرزی د دې سندرې مطلع هغه مهال وویل چې له ده څخه وپوښتل شول کومه هندي سندرې خوښه ده. له شغلې کرزی څخه هم دراس پوښتنه وشوه چې که ټاکل شوی وي چې یو فلمی ستوری د ده په رول کې کار وکړي څوک به شوي. کرزی وویل که په هند کې زما په اړه فلم جوړ شي نصیر الدین شاه به تر ټولو ښه انتخاب وي. فکر کوم ما ته ډیر ورته دی، یا ښه به دا وي چې ووایم زه هغه ته ډیر ورته یم. حامد کرزی په جیپور ښار کې د زی په ادبی فستیوال کې ګډون کړی و. د هند افغانستان د ډیرو کلونو دوست وباله. د افغانستان پخوانی ولسمشر په نورو مسئلو هم خبرې وکړې. د ښوونځیو ته د ډیر شمیر نجونو تګ او د رسنیو فعالیت او ازادي د اوسنی افغانستان بریالیتوبونه وبلل.
Afghanistan has a very vibrant media today.
اوسنی افغانستان ډیری غشتلې رسنۍ لري، خورا ډیری غشتلې، آزادی او خپلواکی. د دغو رسنیو اکثره کارکونکو شزی دي، ځوان شزی چې ډیره شی ځلیږي. د زی ادبی فستیوال چې حامد کرزی هم پکې ګډون کړی، د هند ملي ورځ په مناسبت د جنوري په شپږویشتمه یعنی د جمعې په ورځ جوړ شو.
دا راپور اسمت څاروان وړاندې کړ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
محترمه د کوم وخت څخه د تقاعد پروسه را شروع شوې ده. دا د ډېره وخت ده او په خوا کې چون بودیجه لږ و پیسې به لږ وي، مامورینو ته معاشونه د کیس په اقساطو قدول باندې به وکول لکاله څخه په کال کې به یواری ورکول چې تر اوسه پورې دا پروسه دا شر روانه. زه هم دغه پیسې خو د خلکو امانت پیسې د دولت سره پرچی د دولت سره په پخوا کې موجودي سوي دي، خو دغه دې پورې وځي ورک.
زما دا هیله ده تاسو نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نو ورکوي او نوبت مګوره هیله کوم زما پیغام لړو چارواکو ته ورسوي. والسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده، دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
ازادي رادیو په منځني صف دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. اوس مشخ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم نیولې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د روزګان د مشانو جرګې د یو غړي سرګندونې لرو چې وای په ترين کوټ کې زورواکان له مصالحو کسانو سره په زور د امنیت قمندان دریم کنډکټ نه وتلی دي. په دې اړه تفصیل پر روان خبرونه کې درکو. همدارس دا مسله په تفصیل چیرو چې په روسیو کې د بهرنیو اسارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت کم شوی دی. ولې کم شوی دی؟ د ارزښت کم د ډالر په مقابل کې د افغاني د ارزښت کمی ده څه تاثیرات لري؟ په یو تفصیلي راپور کې به په دې ارتباط هم واوري. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. ټاکل شوی دی چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د روسي برید په اړه موظف څېړونکی کمیسون نن د خپل کار نتیجې اعلان کړي. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پرونی انتحاري حملې په ترڅ کې د چارواکو په وینا یو پولیس مړ شوی دی او څلور ملکیان ټپیان دي. خو د کندهار د میرویس روغتون یوې سرچینې ویلي چې له سیمې څخه څلور مړي او لس ټپیان دي روغتون ته انتقال شوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د البرز 22 پونم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 23 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي چې د دوی په وینا د 45 کسانو ترمنځ د تلفاتو شمیر دی. تاکر شوی ده چې په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لشوم کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له استرالیا سره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن تستون شو. د وویل د سفر د سویس داوس ښار ته په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون ډیر بریالی و. د سوریې اومده اپوزیسیون ګوند وای د روسیې په ملاتړ به په سوچ کې د سولې پراتونکو خبرو کې چې په پام کې د دوشنبه او سې شنبه په ورځو تر سره شي برخه وانخلي. د چک جمهوریت د ولسمشر د انتخاباتو دوهم پړاو چې دوی ورځې وخت نیسي نن پای ته رسیږي. تمه ده چې د مازګر شاوخوا څلور بجې نتیجې اعلان شي. په روزګان کې د افغانستان د مشانو جرګې یو غړی تور پوری کوي چې زورواکان له مصالحو کسانو سره په زور د امنیت قمندانۍ دریم کنډکټ په ترين کوټ کې ننوتلی دي. د موضوع د سپیناوي په ارتباط زموږ خبريال له سیمې شریف الله شرافت راپور لري.
روزګان کې پر امنیتي ځواکونو له یوې خوا د طالبانو بریدونه او له بلې خوا د زورواکو بریدونه. پر وسلوالو طالبانو سربیره اوس زورواکي هم پر وسلو سنبال دي او له ډاره پرته پر پولیسو بریدونه کوي. په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استازي محمدانی پانیپی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د دغه ولایت په مرکز ترين کوټ کې یو زورواکي چې شه محمد نومیږي له خپل مسله کسانو سره د امنیت کمانډاني دریم کنډکټ په زور نوتلی او د کنډکټ کمانډاني تر وهلو ډبولو وروسته له دندې شړلې او خپل د کنډکټ پر چوکۍ کښېنستلې دي. نوموړي وایي دغه کسان له مرکز د یو شمیر کسانو له لوري حمایه کیږي خو له کورنۍ چارو وزارت او امنیت شورا څخه غوښتنه کوي چې په دې اړه خپل قانوني اجرات وکړي.
تېر ورځ دا موضوع پکې شو سره ده چې د دریم کنډکټ کمانډان د غیر مسؤل خلکو د خوا څخه چې دا کیږي چې دا پخوا د دې کنډکټ کمانډانو
شاغلی نیپی په ټوله کې د روزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده چې ګڼې د وسلوالو له حملو خوندي نه دي او خلک یې په ناوړه وضعیت کې راګیر دي. حادثه مو کړ چې په دیاړه د دریم کنډکټ کمانډان او دغه راتله شاه محمد سره هم خبري وکړو خو د پورا پورا حد سره بیا هم بریالي نسو. د اورزګان ولایتي چارواکي هم په دیاړه لڅ ویلو ډډه کوي خو مرکزی دولت د موضوع د څېړلو ژمنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې دې تر اوسه لږې موضوع خبر نه دي. نو موړي وای کچری دغه ډول پیښه رامنځته شوی نو دی به ولایت یو پلاوی واستوي او لاملینو سره به قانوني چلند وکړي.
په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت د خپل کومه اطلاع چې تاسو تعریف د یو سیسټم د بریړه په جدي پلټنې کېږي او کچیرته واقعا همدغه موارد واقع شوی لکه څنګه چې تاسو یاد کړئ
او د همدغه ولایت مشرانو یاده کړې ده د د قوانینو پر وړاندې به د همدغه قومندان سره به جدي برخورد کړي.
لاسیمي هم راپورونه ښیي چې تېره ورځ په ترینکوټ کې دریم کنډک د زورواکو لخوا په زور نیول سوی دی. د یادونې وړ ده چې شاه محمد له دې مخکې د پولیسو د دغه دریم کنډک قومندان و او له تېرو څو میاشتو راهیسې له دندې لرې کړل شوی و او دا مهال یې کومه دنده نه لرله.
د خوست د ګلان په کمپ کې سلګونو وزیرستانیو کډوالو پرون مظاهره وکړه او د پاکستان پر ضد شعار نه ورکړل. د دې مظاهرې تفصیل له خوست نجیب الله الو خیل راکوي.
د جمعې په ورځ په ګلان کمپ کې سلګونو وزیرستانیو کډوالو د یو سولیز لاریون له لارې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو قبایلي ځوان نقیب مسعود وژل وغندل او د پاکستان له حکومت څخه یو غوښتل چې د هغې پر وژنې تورن د کراچۍ د پولیسو پخوانی چارواکی روانوار د محکمې ته راکش کړي. یو تن وزیرستانی کډوال ډاکټر حیات مسعود په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې ظلم ختم شي.
د پنجاب په حکومت ځاه کوي، د سیند په حکومت ځاه کوي چې دا چې څومره ظلم د پښتنې سره وکړه، قبایل دار په دار کړل. تو ته دا وایې د دغجینا چې د میج د پښتنې د قبایل قاتل ستي باند کا او دغجینا میج د اعلان کوي چې د سیند حکومت دوره انوار دا ونڅه سزوور کا خالی په دواره 2014 کول شي
ډاکټر حیات مسعود پر نړیوالې ټولنې او بشري سازمانونو هم غږ وکړ چې د پښتنو پر وړاندې روان حالت د چپخله نه پاتې کیږي.
او انساني حقوق بشري حقوق له ول عالم بردارې تاسو چیرې یاستای چې یو سړی بے ګناه سړی چې په سوشل میډیا ټول خلک پیژني هغه داسې بدردی سره قتل کیږي، دته انصاف نه شو ملاو شو. دا ته د غیر اسلامي قانون دغه پیش کړی وای په سازور وای بیا میز مطمئن وای دا ټول پښتانه تاسو پیغام ورکاو چې ان شاء الله په پښتین وو د همیشه د پوره د ظالم خلاف چګوي.
خبر خبر پاکستان
د لاریون یو بل تن ګډونوال ملک شیر عزیز دا وړول دلته چې کوم وزیرستاني مهاجرین اوسیږي دوی ټول په ګډه غوښتنه کوي چې د نقیب کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي.
دا کومه داخل دی او که خضر خل دی که دا ور ده کومه سید ده او که هر سیکتا دا زی کچه دا روشتا دا نن دا دا غشتنکو چه دا نکیب کورانه که تا دا انصاب ملاوشی و دا غی سیسفی انوار دا غا دا دا انصاب کتره تا عدلات تا زیر کو و که زیر یونکو کنا پا دا غرمان دا میجوه رولی اسلام آباد تا زنین ورساوی.
ملک حبیب خان مدخیل هم نقیب مسود تا دا انصاب غختن وکره.
میجا سر بسترگوینی چه دا مشتره کم ظلم روندهی لکه دا پرین چه دا نقیب سر وشو دا دلتین او تشتا جور کردی یو پلیس ور چکیجم دا چکیم دا ظلم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د سین حکومت لخوا د قضیه د پلاتنې لپاره د ګمارل شوي پلاوی مشر ډاکټر ثناءالله عباسی هم رسنیو سره په خبرو کې نقیب مسعود بیگونه بللی دی. نقیب مسعود د جنوري پر دریمه تختول شوی وو او بیا یې مړی د جنوري پر 14 په کراچۍ کې وموندل شو. راوانوار تور پوری کړی چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او پولیسو سره په وسلواله نښته کې وژل شوی، خو وروسته د سین پولیسو په خپلو پلټنو کې د هغه ادعاوې ناسمې وبللې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو د مسابقو په ترڅ کې نن پاپا نیو ګینی له کینیا سره مسابقه لري. د کینیا ټول ټیم په 160 منډو آوټ شوی دی او د پاپا نیو ګینی ټیم تر اوسه پورې 122 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي نو په څه باندې 5 ورونو کې 35 نورې منډې ورته پکار دي. جنوبي افریقا 240 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي او چوي دي. په ځواب کې نیوزیلند 103 منډې کړې دي. اته لوبغاړي سوځېدلې دي نو داسې ښکاري چې نیوزیلند دا لوبه پایلي. او آیرلند بیا نامیبیا ته نن په 102 منډو ماتې ورکړه. د اکشن بي پروس به د افغانستان ټیم له استرالیا سره مسابقه وکړي. وړاندې د غوړې اچار 19 سفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، یو تحلیلي موضوع راخلو. په ورستیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانۍ د ارزښت کمیدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کې پتاوان دی. کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې اسمت ساروانی په دې مفصل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې.
افغان سوداګر او اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې بې ثباتي په تاوان بولي. په وروستیو کې د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو او د نویو افغاني بانک نوټونو له چاپېدو وروسته لږ تر لږه لس کاله د افغانیو ارزښت ثابت و، خو له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغانیو ثبات څه ناڅه اغېزمن شو. په وروستیو میاشتو کې دا بې ثباتي لا زیاته شوې چې د سوداګرو اندېښنې پارولې دي. افغان سوداګر او د سوداګری خنوم رسیال خانجان علي کوزي وایي چې د صادراتو په پرتله د افغانستان واردات په سلو کې 15 نوي زیات دي او د واردونکو لپاره د افغانیو بې ثباتي زیان پیښوي.
دا جګزاک حالت چې د افغانیو چې یو ځل اولیږي بیا به سره دغه کېږي، یو ځل اویا نه جګی شو دی او اویا او تلیخ ته ورسېدل بل بیرته نه ته ولا ستراله او د دینه بیب بل ورس جګیږي. دا جګزاک حالت په تجارتي لحاظ باندې ډیر زیات خطرناک دی، ځکه هغه مالونه چې ته په ډالرو باندې واخلې شل زره ډالر واخلې او هغه راوړې په دوران کې واچې هغه خرڅ کې په افغانۍ باندې ډیر څه شل زره ډالر نه پوره کیږي. نو دا په تجارتي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې خطرناک ده، باید نرخ ثابت کړي چې جګمي او کټیټمي.
شغله علي کوزي وایي د دې لپاره چې افغانستان واردات ډیر لري، نو د افغانیو بې ثباتي په همغه اندازه چې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز لري، د سوداګرو په اقتصاد هم لري. په ورسته ورځو کې یو امریکایي ډالر په نږدې اویا افغانۍ تبادله کیږي، چې لکه بلې د جنسونو بیې هم لوړې شوې دي. څه شی یا کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی وای د یو هیواد ملي ناخالص تولید د پیسو ارزښت ټاکي. د همدارز وای پیسې چې د مبادلې وسیله ګڼل کیږي، د مبادلې په نتیجه کې ارزښت ټاکل کیږي. شغلی حافظی د مثال په توګه جرمنی، جاپان او چین یاد کړل چې د قوی صنعت او صادراتو لپاره قوی پولی پښتوانه لري او ډیر ځلې قستن د خپل پیسو ارزښت کموي چې صادرات کم نشي.
چینایان هم په زور د خپل ارزښت د پیسې اچتي، یا مثلا جاپان ځکه چې ډیر غشتلی صنایع د پښتواني په حیثیت لري، په میزان د مبادله پر هغه ملي پیسې ډیر زیات دي، په دې خاطر هغه ډیر لولیږي او هغه په مصنوعي توګه کیږي. په افغانستان کې ټول نوې مصنوعي اقتصاد لري او د دې مصنوعي اقتصاد په څیر سپورکار یا حمایوي بڼه یې د خارجي مرستې دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه پیسې چې ډالر د خارجانو څخه اخلي د نیشن په حیث یا د مرستې په حیث، دا نه بیا په مارکیټ کې هغه کوي افغاني لري د بازار څخه اخلي. اما په دې مته نور دنګلتیا نشته دی، یو دنګلتیا دا ده چې پایین زمان کې د افغانۍ د چلن په ځای پاکستانی کلدار او ایراني ریال لګول شي، او دا په خپله ساحه د افغانۍ تنګي ورته کوچنۍ کوي ورته. په دې خاطر دلته د افغانۍ قیمت کمیږي.
پر اقتصاد د لوړو افغانیو اغیز څه دی او که ارزښت یې ټیټ وي څه تاثیر لرلی شي؟ خانجان علي کوزي په دې باور لري چې د افغانیو د ارزښت تر لوړوالي او ټیټوالي د هغو ثبات مهم دی، خو دې ته په پام چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د ده په باور د جنسونو بیې لوړوي.
دا په یو لحاظ فزیکی لحاظ باندې صحیح ده، په یو لحاظ دغه چې صادرات ته جګول ډیر زیات تاوان رسوي، اما که په ثابت شکل باندې وساتل شي اوس پر نن تاسو یې چې د پاکستان یا د همسایګانو کرنسی زمونږ په نسبت باندې ډیر زیات ډالر په مقابل کې خراب ده، مګر هغه ثابت ده او چون صادرات ډیر دي که ساده تقیدا په خپل ملک په کرنسی باندې صادرات کوي، نو د ډالر راوړي خپل ملک ته، چې ډالر راوړي اثر خارجي راځي،
یا جنس راوړي نور جنس راوړي چې هغه به صفه افغانې باندې خیر دغه کیږي خو اس ثابت پاتې شي ثابت وای په ډول حالت کې زمونږ لپاره په ګټه دی او که ثابت پاتې نشي په ډول حالت کې هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره نقص کړه.
د افغانستان بانک د ډالرو په لیلامه ولو د افغانیو د ارزښت لوړ ساتلو یا لښتر لشه د افغانیو په ارزښت کې د ثبات د ټینګ ساتلو هڅه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو لوړ ارزښت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کورنی تولیدات وده وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. خو د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل شاغل حافظي وایي چې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د عامو افغانانو په ځانګړي ډول د ښاریانو پر اقتصادي ژوند زیاتې اغیزې لري.
د دولت د افغانستان چې لږ سره ونه ستام خالي هغه د کاله د مخه چې په سرښت افغاني ډالرو د دې پیسې کېدل 202 ډالر او اوس دا پیسې چې امریکایي ډالر دی دا کې تقریبا 300 ډالر یعنی به دا نفر د مامور 200 ډالر خپل قدرت یې خلیق نه سوړ کې یعنی لږ څه تفکر کیږي به وزکی.
حافظی په عین حال کې ټینګار کوي چې د پیسو د ارزښت ټیټوالی یوازې د هغو هیوادونو په ګټه دی چې زیات صادرات لري خو د واردونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د پیسو ارزښت لوړ وي. اسعاري زیرمه هم د هیوادونو د پیسو پر ارزښت اغیز لري. د افغانستان بانک اوسنۍ اسعاري زیرمه 9 میلیارد ډالر ده.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګورې اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره. لوکسو او قیمتي هوټلونو لری ګرځي اوس خو یو ځایم پامن کې نه دی. د خبرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میسته بیایو چې باوري صاحب نظران او ماهرین څه بوس بادوي.
قدرمن اوریدونکو نن مخفل درې کنجه میسته دغه خاغلی او غلی را بللی دي. د خبرو پهلوان خاغلی جهانګر څخندان د سیاسي او جغرافیایي چارو د ډیپارټمنټ رئیس اغلی پتاسا خوګخولي د خزو او نرانو په ډیپارټمنټ کې د غیبت متخصصه او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډیپارټمنټ ماون ټولو ته هرکلی وایم. ښه راغلاست.
مننه مننه.
بحث به د خبرو له پهلوان جهانګر څخندان صاحب نه را پیل کړو او ترې وبو پوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او که شته والی. څخندان صاحب
مهرباني ستا په اجازه پته سي.
مهرباني.
ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او لسترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅکله توجه نه ده ورته شوې او له همدې عمله همیشه د شخړو جنگونو ورانیو او بربادی ډګر ګرځیدلای.
سړی په بل لار لار راټینګوي.
سخندان صاحب او په خاچ سودان د افغانستان کوم ولایت نه بلکې یو افریقایي هیواد دی.
خخ هغه سودان خې.
اوهو امغه خیم.
هغه خدا سیدای چې او به چې دا ډیر وخت مې د نړۍ د کورې نقشه نه ده کتلې نو له همدې امله مې ښایي ځینې سیمې او هیوادونه له یاده وتلې وي. کنه د سودان په باره کې مې ډیر ښه معلومات درلودل. مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی. وګړي له ژیړ نژاد نه دي. پایتخت یې هم راته خیر شوی دی. اوهو را په یاد شو. پایتخت یې هم مداغاسکر دی. او
بخې چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی او وګړي هم له تور نژاد څخه دي.
لومړی له ژیړ نژاد څخه وو خو قرار قرار د افریقا ګرمیو تور کړل تک تور.
مننه سخندان صاحب. پتا سی خوګه خولي خور ته خو د غیبت متخصص او له همدې عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده. نو لته نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر په خوا سرته رسیدلې وای دومره وګده شوه.
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخلم.
خوږی خول خور حکومت پریږده درتلون کې په حق لڅوي
راتلون کې مهم کژره تشکاری ځکه چې نن مو کژاده
مقصد مو څه دی
مقصد می ده دی چې لمش خلګو هیڅ هم نه جوړیش زمي چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم څه خلا ده حکومت
سیده مونږ وخت ځای کوي
مننه پتاسي خور اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ ماون تربور صاحب ته نوبات ورکړو او دا پښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي تربور یم خو نر تربور که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې ووهي خون مې در بخلی دی
تربور صاحب ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګینیت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې موږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو دا ته څه وایې
ښه خبره ده خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی په انتخاباتو کې په نتایجو کې یې تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره چې هر وزیر رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور
د انتخاباتو خبرې هر ځای ګرمی دي اوس مو هغه کور ته بیایو چې زوی غواړي پارلمان ته کاندید او لاړ شي
پلاره راځه چې دغه کورس مکه او دوکان وپلورو
ولی
زرات لونګي دورې ته ځان کاندیدوم
دا څه بد کوي وا خو دې نه خستل اوس خرڅولو ته ملا تړلې ده تر څو چې زه ژوندې یم لویش ځکه به مراسه خرڅانه کې
مورې لدینه ډیره درته اخلم او د دې کور په ځای به کورونه درته واخلم کورونه تر څو به دغه څه خواروزار ګرځو
په چی شي به واخلې وکم اقلا
خزیرې دې بده خبره نه ده کړې کله چې وزیر نوې مقرریږي نو جمهور رئیس شورا ته ورمعرفي کوي چې غوی رائے ورکي او که رائے ورنکي نو یې نه مقرریږي
دا په پیسو پورې څه اړه لري
ډېر اړه لري
فافا دا خبره ده چې ټول خلک وکالت ته زور وهي
یوازې دا خبره هم نه ده نورې هم ډېرې خبرې دي لیونۍ کېږه مه
اوس خو پوه شوې مورې
و پوه شومه ځه نو خرڅه یې که خو چې وکیل شوې په شیرچور کې به کور اخلي د تراب خان خزی ویل چې مونږ یو کور په شیرچور کې اخیستی دی
شیرچور پرېږده چې آن په دوبۍ کې خو هم درته واخلم
زه خدای دې کامیابه که
امین خدای دې تا دعا راته قبول کړي پلاره که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کړواسیان او کودیان مو هم آرام او اسوده وي
رښتیا وایې له هر څه نه دغه د وکیلانو د ژوند د تضمین قانون جوړول مهم دی
پلاره یوازې د کاندیدانو نه د کاندیدانو د کورنیو هم که خدای کامیاب کړم ته به بیا وویني چې څه ډول قانون جوړوم
شاباس بچیا خو ګوره یو خو دغه د وکیلانو د پلرونو حال ته هم پکې پام وکی هر وکیل د خپل پلار د مال او پیسو په زور کامیابیږي او په قانون کې هم باید له هر چا مخکې د پلرونو غم وخوړل شي چې دا ډیر نشي
پلاره ته بېغمه اوسه د قانون یوه غټه ماده به د وکیلانو د والدینو او اقاربو په اړه وي مثلا د هغوی مفت حجونه مفت تداوی مفت بهر ته د تفریح او سیاحت چکرونه او دا ډول نور ټول سهولتونه باید ورته برابر شي ځکه وکیلان خو د همدغه پلار د زحمتونو تربیې او خواریو په نتیجه کې وکیل شوی دی پلاره
او سړی چې خو سرګنۍ ډېره نسي
او کم عقلې چې عقل نه لرې او غږېږي په قاروبو کې خو مې اول خو سرګنۍ راځي
ځکه صحیح ده
شاباسې زویه دومره تمه مې نه وه درڅخه، خو ته ډېر هوښیار وختې. ته را وړاندې که دا تندی دې چې ښکلې کړم.
پلاره، هر څه دې چې په زړه کې وي د وکیلانو د مسؤلیت په قانون کې ځای وم درته. نور څه وایي؟
ګوره، غوږ ونیسه چې څه درته وایم.
پلاره وایه.
په یوه ماده کې دام ولیکئ چې څوک د وکیل د پلار په مخ کې سوڼم ونشي وهلی، او که چیرې کوم وخت د غصې په حالت کې د وکیل پلار څوک په سپیړه وواهه، نو وهل شوی شخص د دې پر ځای چې د وکیل د پلار په مقابل کې بی ادبي وکړي، خپل مخ د کلک ونیسي او ودې تښتي. که نه، نوموړی شخص دې د وکیل د پلار په وړاندې په ناوړه قصد متهم او باید فوراً بندي شي.
سمه ده پلاره، دا خو دې ډېره په ځای خبره ده. باید د وکیل پلار هم داسې وي، باید خلک ترې وویریږي او هم د سوري درناوی هم وکړي. پلاره
وزویه، په دې قانون کې دې د مور غم هم وخوره.
په سترګو مورې، زه بې غمه اوسه خورم یې.
دغه د شاروالۍ کسان دې مجبوره وي چې د وکیل کوڅه او انګړې هم جارو کړي.
مورې، لکه چې د جارو سره ښه په تنګ شوي.
زویه، زړه یې راوچاوه.
مورې، غم یې مه کوه. یوه ماده ټوله د وکیل د مور د مسؤلیت او خدمت پاکله لیکم. دومره به بې غمه شي چې هره ورځ به د ګاونډیان چاپي کېدو ته راځي.
ای د نر بچیه،
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، هارون ګلزاد، حسین حکمت او رڼا هوتک. کاله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
கிரிக்கெட் லோபா கட்டமா தன்னடை கபராவணமா சப சேதாத்தாலியம் கட்டமாத நடைக்க பராவணமா சுபச்சேத கட்டமாத நடைக்க பராவணமா சுபச்சேத
دعا دو نستل کامیاب رہا
کرکٹ نو باغټما د نړۍ کبراولما سبا چدا دالیا شگیوال پر ہیز لکھ لے ترانے دلو بھاڑو پارا اولی جسی دی داس خکاری پو میدان کی پیو اڈار لکس مریا زبانی مفان زبانی مفان زبانی مفان زبانی مفان دکر کڑلو باگٹ ماد نڑے